السلام علیکم. افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پایل سو چې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته بیل سویده. په دې پروګرام کې د روژې پر مهال په خوراک او تشک کې د احتیاط پر مسله خبرې کیږي. مخکې تر دې چې متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځواب کړي او اسد الله الدین د خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راسي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په شهزاده سرای کې چې کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سویده د شهزاده سرای مرستیال حاجی دادګل ازادي راډیو ته ویلي پیښه د لاسي بم 14 نو او هدف په مارکیټ کې د ګډوډي ایجادول وو. د پوینا شل کسان ټپیان سوي چې د 15 ټپیانو وضعیت خراب دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران ویلي په دې سرای کې یو غل د پیسو تښتول په نیت لاسي بم غورځولې. د دې په خبره طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي، هغه د ټپیانو شمیر لاس ته نشو ولې. د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یک شنبه په کابل کې د یوې خبری غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلي کار چا کوکنار کړلی و سزا به ورکړل سي. دا په اصل کې د چی تازه اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي. دغه فرمان کې د بیلابیلو نشایي موادو پر کارونه، انتقال، پیر او پلور هم بندیز لګول شوی دی. د هندستان ولسمشر رام ناث کووین په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی کووین ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته یې اندېښمن دي. د هند ولسمشر اشاره په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت نه جوړېدو، بشري حقونو او تر څنګ د ترهګرو ډلو د فعالیت دوام ته ده چې وروستیو کې پرې د امریکا په ګډون ډیرو هیوادونو اندېښنه ښوولې ده. بلخو د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډیر ښه نه دی، خو په خبرې بیا هم نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د صدر اعظم عمران خان پر خلاف د بی باوري د رای اخیستو د بهیر مخ وروسته له هغې ونیول سو چې د دې جرګې مرستیال مشر قاسم سوری اعلان وکړ چې د دغې رای اخیستو په اړه مسوده د اساسي قانون خلاف ده. عمران خان چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم، د پاکستان د ولسمشر څخه د ملي پارلمان د منحل کېدو غوښتنه کړې ده. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي چې ولسمشر ته یې مشوره ورکړې چې ملي او ایالتي پارلمانونه منحل کړي. عمران خان دغه راز پر ولس ژغ وکړ چې د نویو ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي. د اوکراین د کورونی چارو وزارت وایي چې نن سهار وختي د اوکراین پر بندري شهر اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي انتون هیراشینکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د شهر په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکول سوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی سوي دي. د اودیسا ښاري شورا هم پر خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. اودیسا چې شاوخوا 1 میلیون نفوس لري، د تور سمندرګي پر غاړه هغه ښار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نتیجې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراین د پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شایي ژر د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنه وسي. د خبرونی په پاتې شیبو کې اسد الله لودین روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې در سره دی.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روژه مو مبارک او اطاعتونه او عبادتونه مو د الله په دربار کې قبول شه. ځینې کسان د روژه مات پر مهال له اندازې زیات خوراک او څښاک کوي چې له روغتیایي پلوه ورته ښه نه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي ځینې مزمنې ناروغۍ داسې دي چې پرې اخته کسان روژه نشي نیولی او که یې نیسي هم باید له خپل معالج ډاکټر سره پرې مشوره وکړي. تاسو د روژې پر روغتیایي او منظمو خوړو او څښاک څومره پوهیږئ؟ کوم ناروغان باید د روژې لپاره له خپل معالج ډاکټر سره سلا مشوره وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله چارو او شکر ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، ډاکټر صاحب استودیو سره وصل دی او ریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د خبرونه تاسو لپاره ده، هیله ده چې د تماس شمیرې در سره ولیکي او له ډاکټر صاحب نخپلې پوښتنې مطرح کړي. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 0040 22 11 2 5501 بل د تماس شمیره دا چې په دې شمیره کې تاسو واتس اپ هم موندلی شئ چې انټرنیټ مخه کیفیت ولري کولای شئ مستقیم په واتس اپ مختاړي کوونی سي چې مصرف مو کم راشي دا شمیره دا 00422112 په دې هله چې خبرونه ته زنګ راوهي او د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړي او د ډاکټر صاحب سپارښتنو ته غوښ شي. ډاکټر صاحب فضل احمد زای استودیو ته وصل دی، راځي په لیدنه وکړي چې تاسو په سر کې هغو کسانو ته چې روژی نیسی څه سپارښتنه لري دوی باید خپل د خوړو او څښاک رژیم څنګه برابر کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه هم په خپل وار سره ټول هیوادوالو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې لودی صاحب روژه مبارکه ده، د روژې په میاشت کې دغه د خوراک بیلانس یا توازن چې ونه ساتل شي دا نو کیدلی شي چې نوې ناروغیانې رامنځته کړي، یا دا چې هغه څوک پخوانۍ مزمنې دوامدارې ناروغیانې لري په دې ناروغیانو باندې منفي تاثیرات واچوي. اول مخکې له دې نه چې په دې باندې خبره وکړو، امید مو دا ده چې دا خوراکي مواد مستقیما د هضمي سیستم سره رابطه لري. بیا په هضمي سیستم کې مهمه برخه چې ده هغه معده ده. معده چې ده د هضمي سیستم او د بدن د ذخیره گاه په نامو سره هم یادیږي، اکثره ټول مواد چې موږ تاسو خورو که هغه پروټین دي که کاربوهایډریټ دي که هغه شحمیات دي که ویټامینونه دي، اکثره د دې موادو دغه د هضم او د جذب پروسه چې ده په داخل د معده کې صورت نیسي. نو په همدې اساس باندې کله چې یو څوک روژه وي 14-15 ساعته روژه نیسي، بیا نو د افطاری په وخت کې باید ډیر زیات کوشش وشي معده په دې وخت کې یو څه اندازه استراحت تللی وي، ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو د افراز یا په سیکریشن باندې تاثیرات کوي هغه تنبیه کوي، هغه زیاتوي. د هغو غذاګانو په خوراک یا مصرف کې باید ډیر زیات احتیاط وشي چې په ساده ډول سره وایم، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخی دي، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترشي دي، نو د روژه ماتي په وخت کې د غذاګانو څخه باید په اوایلو کې استفاده ونه شي. په دې وخت کې باید د شیدو څخه زیاته استفاده وشي، د یخنی شوروانه باید استفاده وشي، د میوې د جوس نه استفاده وشي، د پخې سبزی نه استفاده وشي. نو دا به زموږ ساسو د صحت لپاره او هغه معده چې څوارلس نیم ساعته استراحت کړی وي د معدې په مقابل کې به یعنی داسې لوډ یا بار نه وي په معده باندې به منفي تاثیرات نه کوي، ځکه په معده کې چې د الله تعالی په طبیعي ډول سره داسې یو میکانیزم ایښی ده چې په معده کې تیزاب د معدې د بعضو حجراتو څخه د معدې په جسم کې قرار لري چې هغه ته پاریټل سیلز وایي. د دې حجراتو وظیفه د معدې د تیزاب جوړول دي چې دغه هایدروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب. نو دغه د معدې د تیزابو خاصیت دا ده چې په هر شي باندې ولګیږي هغه شاید تخریبوي. دا چې په معده کې دغه د معدې تیزاب په نارمل حالت کې معده نشي خرابولی، دغه هدف دا ده چې د تیزابو په مقابل کې الله تعالی بعضې دفاعي فکټرونه چې هغه ته پروټیکټیو فکټرونه د معدې وایي دا هم جوړیږي. نو معده د تیزابو د منفي تاثیراتو څخه ساتي. کله چې موږ تاسو روژه ماتي کوو نو د روژه ماتي په جریان کې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو افراز تنبیه کوي یا زیاتوي، نو د دې غذاګانو په مصرف کې باید په اول کې ډېر زیات احتیاط وشي. که چیرته احتیاط ونه شي نو همدغه د معدې د تیزابو افراز هغه پاریټل سیلز یا هغه حجرات چې په معده کې تیزاب جوړوي دا تنبیه کیږي او په نتیجه کې دغه بیلانس یا توازن چې په معده کې په نارمل حالت کې قرار لري دا برهاب خوري. په نتیجه کې د معدې تیزاب د معدې ادیسنی عشر د مخاطي عضلاتي طبقې سره مستقیما رابطه پیدا کوي. نو دغه د مستقیما رابطې په صورت کې نو هغه چې د مخاطي عضلاتي طبقه ماتوي، تخریبوي، په نتیجه کې د معدې زخمونه او د معدې مشکلات رامنځته کوي. د دې لپاره چې داسې مشکل سره مخامخ نشو نو باید د روژه ماتي په اوایلو کې دا چې زموږ ساسو په مذهب کې هم سنت په خرما باندې یا په شیدو باندې یا په اوبو باندې روژه ماتي، دغه هدف د طب له نظر هم دغه ده، باید دغه غذاګرو څخه استفاده وکړو چې هغه د معدې تیزاب زیات نه کړي. او دا چې نور مرضونه مثلا یو څوک شکر ولري یا دا چې د وینې غوړ ولري یا دا چې د ګردو امراض ولري د معدې امراض ولري، په دې ټولو باندې به ان شاء الله د برنامه په جریان کې خبرې کوو. د سختو ثقیلو غذاګرو څخه د افطاری په وخت کې باید ډډه وشي او نرم ملایم شی وخوړل شي تر څو چې معده ورسره تطابق یا اډاپټیشن ولري او په معده باندې کوم خاص لوډ یا بار رانشي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان اکثره په جمعتونو کې چې په وطن کې به روزه ماتي کېده، روزه به ماته شوه، خواړه کم خوړل کېده، معده به ټوله نه ډکېده، بیا بل مونځ کېده، بیا به کسان تل د ډوډۍ لپاره کور ته چې دغه د روزماتي او ډوډۍ ترمنځ تقریبا نیم ساعت پورې یا شل دقیقو پورې فاصله راتلله. او ځینې کسان بیا داسې دي چې هماغه ملا چې څنګه اذان وکړي له یو سره خوړو ته کینی تر هغه چې میده ډکه نه شي له دسترخوانه نه پاڅیږي. له طبي پلوه هغه کسان چې روژه ماتوي بیا لمونځ کوي بیا ډوډۍ خوري د هغو کسانو صحت څه ډول وي، معده څه ډول عکس العمل ښیي، او هغه کسان چې په یوه دمه کینی دسترخوان ته او بیا جګیږي لمانځه ته، له طبي پلوه دا څنګه وضعیت دی؟
لودین صاحب، طبي نظر کله چې مقام کې د افطاری په خاطر اذان کیږي باید په اوبو باندې یا په خرما باندې یا مثلا په شودو باندې باید روژه ماته شي. داسې په نیمه میده باندې یو شای که وخوړل شي د هغې نه وروسته باید لمونځ وکول شي تر څو چې میده بیرته د عادي حالت سره عادي حالت را وګرځي. بیا د هغې نه وروسته نور غذا چې کومه غذاګان یو هغه غذاګانو ته ادامه ورکول شي. یودم د څوارلس یا د پنځلس ساعتو نه وروسته چې میده خالي وي یودم باید په میده باندې بار یا لوډ رانشي، اضافي غذاګانې ونه خوړل شي، خصوصا هغه غذاګانې چې هغه ترشي وي یا ترخي وي، یعنی سپایسي فوډ. سپایسي فوډ باید د روژه ماتي په وخت کې ډېر څخه استفاده ونه شي. نو د روژه ماتي په وخت کې باید په نیمه میده باندې په اول کې باید دغه نرم شایان چې وي د دې څخه استفاده وسي، که هغه پخه سبزي وي، که هغه مثلا شودي وي، که هغه یخنی شوروا وي، که هغه د میوې جوس وي، بیا د هغې نه وروسته دغه لمونځ دا شاید داسې د لس دقو پنځلس دقو تر نیم ساعت شل دقو نه وروسته بیا کولی شي چې په تدریجي ډول سره نورې غذاګانې واخلي، هغه خپل عادي حالت ته باید معده هم راګرځي، معده هم دې سره توافق کولی شي او دې شخص ته بیا مشکلات نه پیدا کیږي. خو که چیرته یو څوک یو دم مکمل په یو لیوی مخره چې کله افطار په خاطر اذان وشي او ډوډۍ ته کېږي مکمل غذا وخوري، خصوصا دغه ترخی غذاګانې ترش غذاګانې لکه دغه پیکوړي وي، که مثلا دغه ترخه بولانیان وي، که مثلا چکنی و اچار هم ورسره وي، نورې ثقیلې غذاګانې، دا نو په هضمي سیستم باندې خصوصا په معده باندې ډېر منفي تاثیرات کوي. منفي تاثیراتو میکانیزم مخکې تشریح کړ چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي، ځکه ټولې هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې ویټامین سي ولري، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخي وي، دغه میکانیزم د طب له نظره دا ده چې د معدې هغه حجرات چې هغه تیزاب جوړوي دا نور هم تنبیه کوي، د تیزاب او افراز د سیکریشن زیاتیږي، او په نتیجه کې په داخل د معده کې هغه کوم بیلانس یا کوم فرمول یا کوم میکانیزم چې موجود او هغه تلای کیدا هغه برهم خوري، او په نتیجه کې د معدې د مشکلاتو او نورو قسم صحیح مشکلاتو سبب کېدل شي. او بلکې چې ډېره غذا وخوړل شي د زړه په دهانه باندې هم فشار راوړي، نو کارډیک آوټپوټ زیاتیږي، د زړه ستونزې مشکلات هم رامنځته کولی شي. نو په همدې اساس باندې چې په تدریجي ډول سره باید غذا واخیستل شي او ډېره نرمه غذا مایاتو نه باید استفاده وشي، د توندو غذاګانو څخه، د ترشو غذاګانو څخه، د ثقیلو غذاګانو څخه، یا دا چې یو دم باید معده
السلام علیکم. سلام
او د دې مبارکۍ مېشتې مبارکۍ درته وایم. پښتون یم، له جوز جان
او مهرباني وکړئ پښتون صاحب، تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي راته، او که کومه پښتنه هم لري مهرباني.
تشکر. مخکې له دې نه چې د محترم ډاکټر صاحب پښتنه مطرح کوم، لږ نظر د موقع څخه په استفادې ورکوم، او لږ نظر مې دا دی چې روژه د مواساتو مساواتو د همدردي او غمخوري او د عطوفت میاشته، دا د مسكين د حاله څخه د ځان خبرولو میاشته، ذکر او جهد خدای تعالی په دې پیدا کړ چې د دې سرمایدارانو نسونه یار وږي شي پر وجه کې تر څو چې دوی د بیا بزاعت انسانانو د حاله خبر شي. نو زما پر سرمایدارانو باندې او هغه کسان چې یو شی لري باید د خپل بیا بزاعت انسانانو سره کومک وکي، او که کومک نور سره کوي دا نرخونه جنته پر لوري، که زکات نور کوي بل شی نور کوي، دا خوراکي توکي نه پر لوري چې افغانستان کې ډېر بد حال دی. نو پښتنه مې ډاکټر صاحب سره دا ډاکټر صاحب ډېر شم مسلې ته اشاره وکړه، اوس خوار شي یک بار مصرف شوی دی، نو کې تغیرات مشکل راغلي دي. په خو به مرچ روجې ماتولې یو درې غره په ابو بو موچل نظر په سنت علي سلام د دې زین او د علم قربان سم علي سلام چې هم درلودي، نو دغه یو دوی خرما وی یو غره په ابو موچل هغه به مروجه ماته کړې، ابو مبارک ادا کړي شل دي کې ورسره بیا موږ روزه ماته هغه خواړه خوړله نو اوس هغه خبرې بل رقم شوي اوس هم چې تو د فرانه راځي چې زنګون مرتکت کې تر هغه اندازې وروجه تر هغه اندازې خوري چې قریب فرض متاخر شي او پښتنه مې ډاکټر صاحب ته دا یا وروجه ته په پېشنمې کې یا په روزه مات کې مورسته د لمانځه د روزه مات شم په څومره اندازه خواړه باید دی وخوري چې د پر میډیا باندې بوج را نشي.
سلامات اوسئ قاری صاحب پښتون ډیره مننه. نظر مو واورېدل چې پښتنه مهم ولیکل شوله وروسته به ورته ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. بل اورېدونکی راخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
ډیره مننه جناب لودین صاحب د سلام په وړاندې کولو سره. نبی الله زابلی د زابل اوسیدونکی دا شیبه د ایران له شیراز خبرې کوم.
ښه مهرباني وکړئ زابلی صاحب تاسو مسافرۍ کې حتما مو روزه نیولې ده او پښتنه هم لري چې خبرونه ته مو زنګ راووه مهرباني وکړئ.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه او پښتنه مې هم دا ده ډاکټر صاحب محترم دا چې موږ یعنی په یو درانه کار هم مصرف یو د شپې لمخې کار کوو خو کله چې روزه ماته کو کار ته ورولاړی جو کار شروع کوو ورسره سم د محمد ځای ګرم هم ده نو ډیری زیاتې سړې یخچالي او تقریبا یخې اوبونه استفاده کوو هم پیدا کیږي نو اوبه ډیری لډیرو سړو بو استفاده وکړو تر څو روزه مو د دورځي په جریان کې ش او شکلي کله
زابلای
سوغه
او د سحت غږ مو پری کې فکر کوم انټرنیټ وضعیت خنه د ما پښتنه مو ولیکل شوله پښتنه ما یاداشت کړله حتما برته ډاکټر صاحب ورسره ځواب ورکړي. ډیره مننه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. مهرباني وکړي تاسو غږ سټډیو سره وصل دی خبري وکړي.
السلام علیکم جناب لجن صاحب سلام تاسو ډاکټر صاحب وا موږ د چشبا او درجه مبارک ورځ په خیر
او مننه سلامات او سید څخه پښتنه لري او څه نظر لري پر خبرونه مهرباني.
مننه صاحب لجن صاحب زغری محمد او خاطر ما ته نه ولا ته جړی لسانی ته ډاکټر صاحب ته خو دا ستنه ده چې پروژه کې باید مستقیم د خواړو وخورو دا هم د ډاکټر صاحب وخت
خا مننه خو اکثر صاحب غا کیفیت مو هم خنه دی خو پختنه یاداشت ولست ډول خوړو او خرو سره درته ډاکټر صاحب نور وضاحت هم در کی مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. خا مهرباني وکي لګ زره زای ک بدل کی چې غا مو لګ وزیر اسی مهرباني وکي خبري وکي.
وستنه
سو وسیس وس مغا سید مهرباني
ما دې چې روز ماتو کومه دا ډاکټر صاحب څنګه د پښتنه چې ما پر نه دا باندې ورکم درد دی چې دا وله
خا هر څه چې وخرې درد پر راځي او کنه خاص خوړې چې لغنه ورسره درد پر راځي
یا چې ګوډي وخرم ګوډي نه
خا مننه سلامات اوسې پښتنه مو واورې دل شولا ورسره ورته جواب تر لاسه کړي په دې لچې مشکل مو حل سي. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. تاسو غږ راځي مهرباني وکي خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکي رادیو غږ ملکیت کی خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام سلیم شه مهرباني
تال جوړې په خیر. اول تاسو سلام بیا ډاکټر صاحب محترم ته سلام وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت رحمت الله نبیل ساتره پاړې کې یم.
ښه مهرباني وکړئ تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ او څه پوښتنه هم کولای مهرباني.
والله دا مو ډېر څه د انتخاب کړی لا خو ما د ډاکټر صاحب محترم ته یو دا پوښتنه ده چې دا یو تکلیف زه ډېر زیات لرم کله چې جماعت وکم یا مخصن ډوډۍ وخورم نو جماعت وکم استراحت کوم دغه د فو د وجود درد می ډیر زیات دی حتی د خې تو ځمې روغتي دغه ته مراجعه کړی دا او هغه دوا کوم د سې نتیجې نه دا ور کړې یعنی نور هم په تکلیف کړی ما دغه د فو درد ډیر زیات لرم او حتی د سترګو دید هم ډیر ور سره کم شوی دی شي آیا دا به د ته
نو تاسو دغه ناروغي له روژې سره کوم تړاو نه لري؟ په عادي حالت کې هم تاسو دغه د پښو درد لري؟
نه نه، خصوصا اوس خو دا تقریبا دا ورځې کې ډېر سخت شدید حفاظت کړی یم.
ښه، فکر کوئ روژې سره به ارتباط لري ستاسو د پښو درد؟
بلکل بلکل، مخکې چې وم هم کار و کسب به مې کولو، داسې خاص دغه مې نه ورته کوو، خاص ډېر نه وه، تکلیف هم خو داسې خاص نه وم ورسره تکلیف. خو خصوصا چې اوس دا د سهار خواستې سهار اته نه بجې ډېر سخت شدید فازار یم، دغه پښو د وجود نه ډېر دومره فازار دي. معایناتونه مې هم کړي دي خو هغه هم کومه داسې دغه نه ده کړې، هغه چې ته کوم داسې دغه مشکل نه لري نه پوهېږو، دوایي یې راکړې ده خو بیا هم پر هغه دوایي سربېره باندې کومه داسې نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
ښه، تاسو راسره اوسئ، ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب، تاسو د اورېدونکو نه څه پوښتنه لرئ؟ دا وایي چې پښو درد مې له روزې سره تړاو لري او دا دوه ورځې وایي ډېر شدید سوی ده.
رحمت الله جان، زما سلامونه او عام قبول کا.
مهربانی. او دغه دوی ورځې کېږي ډېر سخت شدید فازار یم، دغه وجود نه ډېر دومره فازار یم چې حتی روغتیایي مرکزونو ته مې بېخي ډېر مراجعه کړې ده، د هلمند مرکز ته، د کندهار ته تللی یم، حتی کابل ته هم دوه ځله تللی یم. خو مخکې دومره نه وم ورسره، دغه دوا سره شوم، هغه سره څه کنټرول وم. خو اوس دې روژه چې راغلې ده ډېر سخت شدید فازار یم ورسره.
نه، زما سوال دا ده چې د دې تکلیفو په څنګ کې تنده خو به نه کوي، خوله خو دې نه وچېږي، تش متیاز ته خو به ډېر زر زر نه ځي، داسې مشکلات خو به نه لري د دې په څنګ کې؟
واو، همدغه لرم، دغه د ستنې درد لرم، کله چې سهار راپاڅېږم دغه مسجد ته ځم، دغه د ستنې وچخوالی لرم، ستنې مې وچخوله کې او درد کوي، د ستنې دردوالی لرم. او بل دغه متیازې اودس چې کوم، هر لمانځه ته یو یو اودس کوم. وزم تقریبا مخکې ډېر ښه وم، د باډۍ نه تقریبا شپږ پنځوس کیلو وم، خو اوس تقریبا لس څلوېښت راغلی یم.
سلامت اوسئ، مننه. کور ودان. یو بل اورېدونکی راخلو له واټساپ نه استډیو سره وصل دی، بیا ورزو ډاکټر صاحب ته چې پوښتنې ځواب کړي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. مهرباني خبرې وکړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
علي محمد نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ
څخه. مهرباني وکړئ احمد رو، تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او کومه پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني.
زما ډاکټر صاحب صدا پوښتنه ده، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی؟ وو.
بله وو.
نو دا چې بعضی اکثره مریضان دي، زنانه مریضان یا په دغه کې د حمل تکلیف لري، نو چې روژه ډیر ماپښین خوا کې ډیر زور پر کې زوپیات کې ډیر زیپیور پیدا کوي، د کې مخصوص کم خواړه استعمال کې باید په داسې وخت کې کم خوراک څخه استفاده وکړي چې یا ماشوم پر تی باندې ولري، تیور کې ماشوم ته، یا په حمل ولري، دا وخت ډیر زیپی لري. نو دغه مریض سره کم خواړه توصیه ده چې خاص خواړه کم شي به ډیر استعمال کړي.
ښه، سلامت اوسئ. کور ودان پوښتنه مو یاداشت ولا، ستاسو پوښتنه دا و چې میندوار خزو تاو یا هغه ماشومان چې تای ورکی ماشوم ته دوی څه ډول خواړه وخوري په روژه ماتي او د غرس پښنمی کې چې هغه د وجود انرژي پوره وي، چې وکولای شي خپل ماشوم ته هم شیدې ورکی او یا ماشوم په ګډه سالم وساتي. مننه، سلامت اوسئ. وريدونکو، تاسو یو څو شیبي اړیکی منی سي، غوښ شي د پښتنو ځوابونو ته، بیا به روسته بیا موقع درکو اړیکونه سي را سره. ډاکټر صاحب، راځي چې د پښتنو ځوابونه پیل کو. تاسو کې یاداشت کړی وي، خوخه مو چې له پاسه شروع کوي، یالم د روسي پښتنې نه پیلوي. مهرباني وکي، مایک تاسو د څه وایي دی وريدونکو ته؟
بس د خپلو به شروع کړو. دا چې د پښتون روچ د ګوزجان تماس نیولې او بل خاصار روچ د قندهار نه، د دوه پښتنو تقریبا شباهت لري. د روجماتي په وخت کې او د پښتني په وخت کې د کوم خلوص څخه استفاده وشي، تر څو پورې زموږ ساز په میده باندې او په صحت باندې ناوړه تاثیرات ونه شي.
د برنامه په شروع کې هم چې دوی برنامه ورېدلې ما ورته اشاره وکړه دا چې مثلا ورځ اوس تقریبا ورځ غټیږي په دغه ورځو کې هم څوارلس ساعته یو څوک روزه وي نو چې کله روژه ماته کیږي د روژې ماتېدل باید په ډېرو نرمو غذاګانو باندې وشي. اول باید د روژه ماتې په وخت کې اوبه وي، شودې وي، دا چې د میوې جوس وي، خرما وي، په دې باندې باید روژه ماته شي. بیا د هغې نه وروسته لمونځ او نور دغه فرایض ادا شي. وروسته د هغه نه بیا په تدریجي ډول سره باید نورې غذا ته ادامه ورکول شي او هغه غذا چې بدن ورته ضرورت لري هغه په تدریجي ډول سره بیرته باید معدې ته داخل شي تر څو چې بدن هغه تقاضا او د بدن ته هغه کافي انرژي ورکړي. خو د روژه ماتي په وخت کې ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي. بد بختانه چې زموږ استاذو په هېواد کې اکثره فامیلونه د روژه ماتي په وخت کې همدغه غذاګانې کاروي چې هلته باید پکې ترخه شیان وي، ترش شیان وي. دغه ترخو ترش شیانو څخه زما هدف دا ده چکنیانې هم اکثره خلک استفاده کوي، اچار هم استفاده کوي، نارنج او لیمو هم د روژه ماتي په وخت کې زیات استفاده کیږي او هغه سپایسي پور چې ترخي غذاګانې دي دا هم ډېر زیات کارول کیږي. نو په دې وخت روژه ماتي په وخت کې دغه شیان باید نه کارول شي. د روژه ماتي په وخت کې دغه نرمې غذاګانې چې هغه ترخي غذاګانې هم ترخ خاصیت هم نه لري، ترش خاصیت هم نه لري، دغه نرمې غذاګانې چې د هغو پی ایچ هغه معمولا صفر وي یا او وي دغه غذاګانو څخه استفاده وکړي تر څو چې د معدې په تیزابو باندې یو
افراز. ډاکټر صاحب زه همدلته یو بله پوښتنه هم کوم، ممکن د اوریدونکو پوښتنه هم وي، دغه ترش خواړه یا دغه ترخه یا سپایسي خواړه چې تاسو ورته وایي دا په روژه ماتي کې صرف اونه خوړل سي او که نه له روژه ماتي نه وروسته یعنی شل دقیقې وروسته یا نیم ساعت وروسته چې خلک ډوډۍ خوري هلته هم دغه خواړه په اسانه اونه کاروي؟
اول خدای رحمت په واسه باید بیخي ونه خوړ دا ونه کارور شي. او هغه څوک چې د میډې مشکلات ولري د پخانه د میډې زخم ولري کبل دی ویډیو د حاجبي سم کوم مشکل ولري هغه د رحمت نه وروسته د غشل د خین نیم ساعت وروسته یا په پښتمی کې هم د غذاګانو څخه استفاده نشي کولای. ځکه همدغه ترخی غذاګانې، ترش غذاګانې یو د میډې د مشکلاتو، د میډې د زخم د مشکلاتو یو کاز یو علت همدغه غذاګانې دي. که چیرې څوک د پخوانه د میډې مشکل لري هغه باید د روژه ماتي نه وروسته هم نه کاروي او یا دا چې روژه نه وي په بوزه کې هم د غذاګانو څخه باید استفاده ونه شي. خو که چیرې څوک د میډې مشکل نه لري د روژه ماتي په وخت کې دا غذاګانې نشي کارولی وروسته د هغه نه د پښتني په وخت کې یا د روژه ماتي نه وروسته یو شل دقیقې نیم ساعت یو ساعت وروسته چې په تدریجي ډول سره بل مې درته کوي بیا کول چې په واقع کې د څخه استفاده کول چې بیا کوم مشکل نه لري.
بله پښتون سه په پښتون یو بل جز هم درلود وای څومره خواړه وخوري که څه هم یو څه مشکل وي چې سړی پویسي اما کله کله تجربه دا خو دل چې کله سړی وګي وی ډیر نه پویږي چې دای څومره خواړه وخوري اما ورسته پویږي چې خواړه چې کوم خوړی لاغه پرې بوچسته وي دي یعنی لاندازې نه زیات. څه وای د پښتون جواب کې چې د اندازې لپاره څومره خواړه یعنی عادي خواړه لکه نور ورځو کې چې د ماخام پر محل خوري اما غمره او کنه لږ زیات هم خوړه لیسي؟
نه نه لودین صاحب په روژه کې باید د عادي ورځو په نسبت باندې کم خوړه په اوله کې وخوړل شي په تدریجي ډول سره تر څو چې معده ورسره اډپټیشن یا توافق وکړي یا معده باندې لوډ بار نه شي. باید په تدریجي ډول سره کله چې یو شخص روژه ماتي کوي په روژه ماتي نه وروسته دغه شل د خو نیم ساعت نه وروسته هم چې د دوه مړې درې مړې نور هم اشتیاوي باید ډوډۍ بس کړي. ځکه کله چې زموږ استاذ معدې ته غذا لاړ شي نو دا د هرې غذا انرژي معلومه ده. مثلا یو مثال د درکوما یو ګرام کاربوهایډریټ چې موږ تاسو خو کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي کاغه وریجه د کاغه ډوډۍ د کاغه نور خواږه شیان دي دا نو 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروتین لکه دا غوښه لوبیا نخود هګۍ د ته پروتینی مواد وای دا یو ګرام پروتین 4.5 کیلو کالوري انرژي بدن ته ورکوي او یو ګرام شحمیات غوړ دا د موږ تاسو بدن ته 9.5 کیلو کالوري انرژي ورکوي. نو دلته موږ تاسو باید دا بیلانس ولرو چې موږ څومره کاربوهایډریټ څخه استفاده کولای شو، څومره پروټین څخه استفاده کولای شو، څومره د شحمیاتو څخه استفاده کولای شو. زموږ بدن په کومه فیصد باندې له پروټین څخه انرژي واخلي، په کومه اندازه سره د کاربوهایډریټ څخه، په کومه اندازه د شحمیاتو څخه انرژي واخلي. د دې فیصد معلومه ده په نور ټول دنیا کې چې کله یو څوک د غذایی مواد اخلي د غذایی موادو څخه بدن ته د انرژي د ورکولو هغه فیصد یې معلومه ده چې په کومه فیصد باندې دا شی وکارول شي تر څو چې په فشار باندې هم په تاثیرونه کې د زکه په امراضو باندې هم په تاثیرونه کې په شکر باندې هم په تاثیرونه کې او که چیرې څوک لري دیغه په هغه کبوالی کی پیسدی معلومه ده د ټول خبرو باندې به ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبرې کوو خو زما ورته دا دغه لا تر دې چې د ودري مړي نور هم اشتیاق لري ډوډۍ باید بند کی مزګه دا ډوډۍ به وروسته زموږ ساتو بدن ته انرژي ورکوي او دا انرژي زموږ ساتو بدن لپاره په دغه اوایلو کې کافی ده
بل اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې و وای یخی وبوڅ خو ځکه چې شپې له خوا کار کوي او د ورځې له خوا هم وای چې روزره باندې خاطر سینو تر ډیره یخچالي وبوچ کی یا یخی وبوچ کی د دوی لپاره سپارښتنه او توصیه څه ده
اصلا په تبابت کې دا اصل د چې نه ډیر زیات یخی او یخ شای او ډیر زیات ګرم شای دا خو دا د تبابت نظر کې نه ده که چیرته موږ تاسو ډیر زیات یخ شای وخورو یا ګرم شای وخورو مثلا که چیرته یو څوک کار کوي په جریان د کار کوي بیا هم زموږ تاسو صحت باندې ډېر بد تاثیر نه کوي ځکه بیرته زموږ تاسو بدن کې د کار په کولو کې حرارت تولیدیږي انرژي تولیدیږي هغه بیرته د بدن د حرارت درجه ثابته ساتي خو که چیرته یو څوک یخ شای استفاده وکړي هوا ګرم وی فزیکی فعالیتونه لري کارونه لري نو په هغه صورت کې دا د عضلاتي سپازم سبب کېدل چې زموږ ساسو د بدن د حرارت درجه چې هغه و ډیر درجه ده ثابته درجه ده په دې باندې هم تغیرات د منفي تاثیرات اچولای شي نو په همدې اساس باندې که چیرې فزیکی فعالیت کوي زموږ ورته توصیه ده چې یخ شدې نه کړی خو بیا هم د هغه چا په نسبت باندې چې هغه فزیکی فعالیتونه لري یا کارونه لري نو که چیرې سوخان لري دومره منفي تاثیرات نه کوي ځکه بدن به هغه ګرموي او هغه سپازم د بدن په د حرارت په درجه باندې کوم تاثیر نه چوي او که چیرې دغه وبو څخه چې هغه ډیر زیات یخ دې استفاده وکړي نو دا به د اتحاد لپاره به ډیر زیات مفید وي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب د بل اوریدونکو پوښتنه دا وای هغه کسان چې د معدې تکلیف لري دغه پوښتنه دا وچی وای روزمات چې کوم روزمات نه مې ورسته اوتومات معده په دردېږي او د معدې په درد اخته کیږم
لودین صاحب دا د معدې مشکلات د معدې امراض کوم دي دا د غذایی مواد سره د یو شخص نظر و بل شخص ته فرق کوي بعضې غذاګانې دي چې هغه مستقیمن د یو د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات زیاتېږي په بعض اشخاصو کې او بعض اشخاص دي په هغو باندې کوم تاثیر نه اچوي خو بعضې غذاګانې دي چې هغه د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات کمیږي زما ورته توصیه دا ده چې د معدې د روزمات نه وروسته دا چې د معدې مشکل پیدا کیږي د دې هغه اساسي علت باید پیدا کړي په معده کې د معدې مشکلات چې کوم دي د غدرې اساسي علتونه لري چې په معده کې د معدې د مشکلات رامنځته کیږي اول ټول هغه اساسات چې د معدې مشکل لري یا د معدې په قسمت کې د احساس د درد ولري نو د 15 او 20% نه نیول تر 90% پورې د دې د معدې د مشکلاتو علت به یو میکروبي چې غته اچ فایلوري وای یا هیلیکو باکتر فایلوري چې یو ګرام منفي باکتریا ده باقی منده د 15 تر 20% پورې د معدې د مشکلاتو هغه اساسي علتونه چې دي هغه خود سرانه د درد دواګان دي چې د درد دواګانې بدبختانه زموږ ساتو په یواد کې د درد دوا په ډیره زیاته بیرحمانه پیمانه سره او په ډیره زیاته پیمانه سره کارول کیږي دریم په خپل لکه د حالاتو کې د معدې مشکلات چې رامنځته کیږي هغه بعضې کمزورې دواګانې دي ټول مزمن امراض دي که هغه د ګردو امراض وي که هغه د جګر امراض وي که هغه سرطاني امراض وي او همدارنګه رواني حالات رواني تشوشات دا زموږ ساتو په هیواد کې ډېر زیاتې بعضې نور مرضونه دي چې هغه د زولنجر لیسر سیندریم او سیستمک مسلوسایټوزیس وایي په دا ټولو حالاتو کې د معدې تیزاب زیاتېږي نو په نتیجه کې د معدې مشکل رامنځته کوي کله چې د معدې مشکل د یو چا په نیز باندې رامنځته شو نو هغه د معدې مشکل د غذانه وروسته د مریضانو د بعضې مریضانو درد پیدا کیږي او بعضې مریضانو درد نه پیدا کیږي د هغوی دغه د معدې درد د درد وسط داسې ده چې کیدلی شي د هفتو یا میاشتې یا کلونه درد ورک شي او یا دا چې کله درد رامنځته کیږي درد د غذانه وروسته یا مثلا د ترخو غذاګانو نه وروسته یا د ترخو غذاګانو نه وروسته یا هیڅ هم نه وي په اني ډول سره درد رامنځته شي د درد په څنګ کې به مریض ته اشتها خرابېږي مریض بدوالی به هم پیدا کیږي او هلته زخم د زخم وینه ورکوي اکثرا د مریض په ډاکو متیازو کې به توروالی رامنځته کیږي یا مثلا تازه وینه ورکو کیږي ډاکو متیازو کې به تازه وینه راځي نو دغه ټول هغه څه دي چې باید د معدې د مریض په رابطه باندې د دې ټولو شیانو باید د دې انویسټیګیشن یا تحقیق وشي اساسي کاز یو علت پیدا شي نو که چیرته علت پیدا شو او علت تداوي شي نو په نتیجه کې دغه د غذا نه وروسته یا مثلا په لوګه باندې یا د بعض غذاګانو سره د درد زیاتوالی کومالي دغه بیا ټول په اساسي ډول سره لمنځه ځي زما ورته توصیه دا ده چې باید دغه د معدې د مشکل هغه اساسي علت پیدا کړي چې ور دې زړه روسه دې مې دې لپاره مې دا کې درد پیدا کیږي هغه لا پیدا شغله مې زړه سي بیا به انشاءالله دې زړه روسه دې مې دا کې درد نه وي
مننه ډاکټر صاحب کور ودان دغه نبیل صاحب چې زنګ وهلې ولې هلمن تاسو سره خبرې هم وکړې چې وای د پخو درد راته پیدا سوي دی او حلقې وچیږي ستونه وچیږي
لودین صاحب د ډاکټر رحمت الله نبیل ته د پخو درد او د وجود دردونه دي همدارنګه حتی وخت سترګو نظر مې هم اوس کم سوي دی تشو میتیاز ته هم درد مو وزن مې هم کم سوي دی دا ټول هغه څه دي څو نقاط زباید دائم توجه شي اول زمونږ استاد په ملکی داچ درې سو ورځې مار ته بیا هم زمونږ اکثر هیوادوال د ویټامین ډي د کمبود سره مخامخ دي کله چې د ویټامین ډي یو د خو یو ویټامین و نن سبا په نوې کتابونو کې ویټامین ډي یو هارمون د دغلا د متعلقي کې دینوان لاندې متعلقي کې اول باید خپل ویټامین ډي لیول ته انسی ویټامین ډي لیول باید وکړل شي د ویټامین ډي لیول کټیته ټیټ وي هغه باید دا وشي دوهم دا چې داچ مثلا پښې درد کوي او د سترګو نظر هغه سوي دا وزن کم سوي دا تشه میتیاز تم زیات شي خلې مګي باید یو د خپل شکر وګوري شکر باید په نهره باندې وګوري د شکر د کتلو لپاره درې قسم معنی دي اول په نهره باندې باید خپل شکر وګوري په نهره باندې باید شکر دی یو څو شکومز ملي ګرام نه باید پورته نه وي که پورته وي او دوه ځله معنی شي دا شکر ده په مړه کټه باید خپل شکر وګوري که چیرته شکر په مړه کټه باید د 200 نه پورته نه وي کله 200 نه پورته او 200 معنی ته بیا هم دا شکر ده شکر تشخیص یو بل ډیر مهمه معنی چې دی مریضانو د تشخیص لپاره هغه اساسي معنی ده ایچ بی ایون سی وته وي یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دا باید معنی کی دا باید وګوري د دې دغه څه دې باید د شپږ اشاری پنځه فیصد څخه د ایچ بی ایون سی لیول پورته نه وي که چیرته پورته وي دا هم په دې معنی ده چې شکر ته داخل شوی ده چې کله څوک شکر ته داخل شي په هغه کې هم د پښو دردونه وي هم د مریض وزن کمیږي هم د مریض په اشتیا زیاتیږي په مقابل کې وزن کمیږي ځان بین درد کوي سترګو نظر هم خرابېږي ځکه شکر د بدن ټول وړو او لوی رګونه خرابوي کله چې د بدن وړو لوی رګونه خراب وسو نو په نتیجه کې دغه د شکر ټول جنجالونه هغه جنجالونه یا اختلافات چې شکر رامنځته کوي همدغه د ځان دردونه دي د پښو دردونه دي د زړه حمله ده مغزي سکتا ده د سترګو د نظر خرابوالی ده په نرانو کې د جنسي قوې کمزورتیا ځلیکوالی ده او همدارنګه د ګردو عدم کفایت ده دغه ټول جنجالونه او په هاضمي سیستم کې د قبضیت او د اسهالاتو رامنځته کېدو سبب کېږي نو پامبیا تاسو باندې زما وته توصیه ده چې یو ځل دای باید خپل شکر وګوري د ویټامین ډي لیول وګوري او کلسیم وګوري نو په دې شهر کې چې تاسو مشکل دي اکثرا په دې ټول امراض کې همدغه چې کلینیک لري او تاسو لکه دغه رحمت الله نبی وروچ د هلمند تماس ولې وو ځان به تر کې پوښي به تر کې وزن به کېږي څه شي میتیاز دوم درځي نو ان شاء الله دا شاید معنی کې چې تاسو معلوم څه دی دغه ته دوي کې ان شاء الله دې حالت خبره وکړو
خور ودان ډاکټر صاحب دا چې د اوریدونکو پښتنه هم پاتې دي یو بل پښتنه ته هم ځواب ورکو بیا ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ټلیفون نو کوي یو پښتنه نو ورسته تاسو ته بیرته راځو ډاکټر صاحب دې اوریدونکو پښتنه پاتې وا هغه دا چې وای هغه څوک چې د حمل تکلیف لري میندوار وي او یا هم ماشوم ته شدي ورکوي د غول لپاره کوم ډول خواړه توصیه کوي ترڅو د ورځې پر مهال هغه ماشوم وګی پات نه شي او یا هم په ګډه کې کوم ماشوم وي هغه سالم رشد وکړي
ډیره خپلتنه دا چې علي محمد ورو دي نیمرو څخه خپلتنه کړو ټول هغه فیل دي ټول هغه مين دي چې هغه د حمل له مشکل لري یا دا چې ماشوم ته شدي ورکوي نو دغه دوه حالتونه کې د مقوی زګاونو څخه استفاده وکړي خو شر داده چې د دې په څنګ کې کوم بل مشکل ونه لري نور نزاکتونه هم شته مثلا یو څوک د شکر لري یا د ګردو تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري نو په دې وخت کې هغه غذاګانې چې مثلا کارول کیږي هغه غذاګانې په سبابت کې معلومې دي که چیرې د دې په څنګ کې کوم بل مشکل نه لري صرف د حمل لري یا ماشوم ته شدي ورکړي یو خور یا یو مور نو په دې صورت کې ټول هغه مقوی غذاګانې لکه مکه چې وته اشاره وکول خصوصا په پښتنمي کې د مقوی غذاګانو څخه باید استفاده وکړي تر څو چې د ورځې په جریان کې د غسوار له ساعت 15 ساعت دې بدن ته کافي اندازه انرژي ورکړي تر څو چې هم چته حمل ولري دی ویني دلاري نه ماشوم ته کافي اندازه غذا ورته دی مور پر رحم کې او که چیرته ماشوم ته شدي ورکوي د شدو دلاري نه په کافي اندازه شدي ماشوم ته ورکي ته سوچ ماشوم دغه د لوګي سره مخامخ نشي هغه مقوي غذاګانې اکثرا دا کولای شي شهمیار لکه مخې مچول یو ګرام 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي او زموږ ساتو ته ډیر زیات بدن ته ډیر زیات انرژي ورکوي او د دې په څنګ کې هغه غذاګانې چې زیات شدي تولیدوي مثلا لکه د میوي جوس یا سبزیجات د دې څخه زیات وکړو او بل ټولو مهمه خبره دا ده ټول هغه خويندې مینه چې موږ ساتو برنامه اوري نو اکثرا دوی د کمخونی سره مخامخ کیږي ځکه روزانه زموږ ساتو د بدن د وسپنې ضرورت چې دا یو میلی ګرام وسپنه زموږ ساتو بدن ته داخليږي او دغه یو میلی ګرام وسپنه زموږ ساتو په بدن کې د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې د بدن څخه خارجيږي نو کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلی او یا دا چې مثلا ماشوم د شری ورغوي د بدن د وسپنې ضرورت له 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې روزانه دې تل وړيږي نو په دې صورت کې د خوندې باید ټول هو غذاګر څخه زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې زیات وسپنه ولري کچې د داسې کار وکړي نو دوی کم خونی سره مخامخ کیږي
ډاکټر صاحب د خوړو به تاسو سابو یادونه وکړه نور کوم خوړو دي چې یو څه اقتصادي اړخه هم ارزان ولويږي پیدا کیږي په وطن کې د خزې استفاده کې
بس ما ورته دا توصیه ده چې د سبزیو ترکاري څخه ډېره استفاده وکړي سبزیو ترکاري په خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره وسپنه لري او د حمل او د ماشوم د شیدو ورکولو په جریان کې هغه دغه کومه وسپنه چې په غذایي موادو کې ده خصوصا په د سبزیجاتو په میوو کې چې ده دا هم د دوی د بدن هغه د وسپنې ضرورت نه شي پوره کولای نو دوی باید د حمل په جریان کې او یا دا چې ماشوم د شیدو ورکولو په جریان کې هغه وسپنه چې په سبابت کې د دوا په شکل باندې جوړه ده چې هغه د کمخونی دواګانې وایي دې څخه باید استفاده وکړي تر څو چې دوی کمخونی ته لاړ نه شي او ماشوم ته هم د کمخونی ماشوم باندې هم منفي تاثیرات کوي نو د غذا په تن کې باید هغه وسپنه چې د دوا په شکل ده د هغې څخه هم باید استفاده وکړي تر څو چې دغو مشکلاتو څخه کمخونیانو څخه
ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات او سی راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو او اوریدونکو اړیکې نیولې ده مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
محترم سلامونه ومن محترم ډاکټر صاحب سلامونه له کوم ځای نه حاضر دي درته کېما
که مهرباني وکړئ ورداک صاحب ډاکټر صاحب
محترم نن موږ خپل پښتنه د موږ یو دوست یا دا کاټ خې په مې دا باندې ډېر بد لګي غیر د سپیرو د دینه چې سپوره ډېر هیڅ کومه د په دا غي نه پکو ضرر نه واغ کاټ خې وخري دای چې د مو دا مې دا درد پکو غیر چې دا سپوره ډېر هیڅ په دا کې وی کې عادت نه وي خو شو رقم کاټ خې وخري دا د مې دې د درد سبب یې ګرځي او بل مې دا ځاتره کورانه دا یو رقم تم څو ورته وی او پکسي ورته وی دا پوره کې رتي دی نه څه پودا کو په ځاتره کورانه یو کې دا مشکل لري کې نه لري د مې ده پوره مننه
سلامات اوسې ورداک صاحب مننه پښتنه مې ولې کل سولې ورسته ورته دا څه جواب ورکړي مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د بل اوریدونکو تماس نیولای مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غږ مو وصل
السلام علیکم مجد شام مرکز سیمه لا صاحبہ کوم درنده ابو خوي کنه حالات درنده ابو سلیم
ښه مهرباني وکړئ سلامات سر
ډیر مننه سلامات اوسه له دې څخه محترم ډاکټر صاحب سیمه د پښتنه د ټکله روزمات وکړو بیا چې ولادې زم شکر باندې ستوره شپه راسي
په سترګو دې توره شپه سي
بلې هو
خا خا مننه پښتنه مو ولي کلس ولا رادیو غږ مو جګو څنګه بیرته زموږ غږ اوریدل کده په هر حال ولي کلس سلامات او سي مننه کور ودان ورزو بل اوریدون کته مهرباني وکي ازادي رادیو در روغتي ژوند شتمني پروګرام تاسو غږ راځي مهرباني خبري وکي
ژوند او سرور د پښتنه میکول زبیح الله يم د جلالبات نه
مهرباني
پښتنه دا و چې زما د معدي مشکل لري او معده مې ډېر سخت سوځي چې کله لوبیا او خرم یا د غټه وخه هم دا شنوريږي نو معدي باندې چې د سیغ راځي د سوځښت راځي مالک دې شي دوايي شوی ډاکټر سي پیدایت وکي
تاسو ستر اوسه ډاکټر ته نه اتللی
ډاکټر ته تلم ډاکټر راته د وای راکې چې د وای خرمه سي او کله چې د وای خلاص شي نو بیا امغه مشکلې
ښه ښه مننه ډاکټر صاحب تاسو څه ورته وایي د زبیح الله ورو
بس برنامه ته د وخت ان شاء الله مکمل په دې رابطه باندې ورته
تشریحات ورته سلامات او سیمنانه کور ودان بل اوریدونکو یې راخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم لدین صاحب خې جوړې
و ډیر مننه ستړي مشه کوم ځای نه مالی کني ولی او څوای راته د موضوع په اړه باندې
رحمان الله خبر کوم د جلال آباد نه
خامره باندې وکي رحمان الله خان
ډاکټر صاحب نه ما دا غوښتنه ده چې دا روزه ماته ته یو نیم ساعت یو ساعت وخت پاتې شي، نو دا امام ته باندې درد راځي.
د ورځې جریان کې بیا درد نه کوي؟
نه نه، د ورځې جریان کې درد نه کوي.
او بیا چې کله روزه ماته کوي بیا ورسته څنګه؟
بیا خی ما
خا بیا خو فقط هم د مخام وخت کې روزه چرنځي سي روزه ماته نيزي سي ميدا په درديږي. په هر حال سلامات او سي پختنه یاداش ولا بل اوريدونکي راخلو مې رواني وکي ازادي راديو ده
ویتا وي
او روغاګ مرازي مې رواني وکي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. استوديو سره وصلې خبري وکي مهرباني.
مننه روزانه تاسو ته سلام او ډاکټر صاحب محترم ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. په دې هله چې خو وخت مو فیل کړی وي او د صحت جامو په تن وي.
مهرباني وکړئ تاسو د خبرونه په اړه څه وایئ؟ رات
خبرونه هم تعقیب کړی دا دونه خو ډاکټر صاحب محترم نه بزه د خپل یو پښتنه وکم کوم تاسو اجازه.
مهرباني
ډاکټر صاحب محترم، چې زما چې د مېدی تکلیف مې ده د یو دوه جمعې مخکې ډاکټر صاحب محترم زما په دې مېده باندې د یو بوج ون تیراله او داړې را لونیو، نو داړه مې ډیر خراب وو. تقریبا شپږ یا و غنټې ما کانګې کولې د مېدی چې کوم استنی دی غمې مخوړې، هر رقم شربت مې مخوړو، د پودینې پورې مې هر څه استعمال کړو، خو هیڅ کار را باندې ونه شو. تقریبا دې چې ما د خپل لو بیلو چې خدای نه خواسته ز مرګ ته نږدې شوی ما، نو زما دغه یو تکلیف به چې می ټیسونه وکړوي اچ پالوري لري د مېدی، نو به می دوايم خوړل، خو اوس چې کله پروت یم ډاکټر صاحب محترم، نو دا مېده چې می دا لکه دس یو احساس کوم لکه په دې مېدی چې می وغټه تیګه پرته وي، یا دسې پډاډه چې څملم په دې چا پډاډه به می دا مېده برابرې کله چې په خېډه ډا یا سیده څملم به می په دې مېده باندې دغه یعنی بوجی، او کله چې مېدا کې میچنه وی او نارې ما، نو هغه وخت مېدا سی د درد احساس کوم. نو ستاسو د جواب پته مې هدایت مو ماته څه دی چې زه کوم دوايي یا کوم وسایل استعمال کوم.
مننه. سلامات اوسې کور ودان. پښتنه مو اوریدل سبب الله اوریدون اوریدون کې لرو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام. ساسو غږ وسل دی. علیکم سلام مهرباني.
سلام علیکم صاحب خیر
و ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه پوښتنه لرئ؟
یار دې دن دن امروز له ولایت سره د خپل پالیس څخه څنګه ته چې دا غږ دی دا بلولو هلو کو پر باندې تاسو دا د کوم څه دی زه نو
تکرار خدای چې مهرباني. تاسو بولی لارو کې مشکل لري هر منزل پر او داس کوي امدا مپختنه وکنه
او ور دې صدما صاحب ما دې د هر منزل پر او دې ور او داس کوم د وایي چې موږ لپاره ګټه کې هغه دې راځه سم بیان
ښه مسانی لارې نه مشکل ده او کنه په ډاکومنت یازو کې مشکل مو مسانی لارې نه ده او کنه د ډاکومنت یازو لارې نه خا مسانی لار نه مننه. سلامات اوسې پښتنه مو یاداش ولا بل اړیدون کې راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام علیکم. خیر یو کلاری ده
و ډیره مننه. سلامات اوسې. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د موضوع په اړه څه راته وایي؟
خبر رامنی بچی لگے گی ډاکټر ته نو یو سوال لګا جواب راکړی.
مشخصه پښتنه مو څه ده او بخښي چې پښتنه مو مشخصه کوي چې آیا روزي سره هم کوم تړاو لري کنه لري تاسو دغه مریضي
زما موضوع اصاب چې روزه وایي زما ساته خراب دي لږیږي خپل فشار فشار تقریبا دی فشار نکلا کته کی کله پته کیږي او بس مې روزه جون زما تقریبا ته ځاپه کیږي
او تاسو خو نور څه عمل نسوار سیګریټ دا څه عمل خو نه لري
نسوار کوم
نور چې چرونه نسوار کوي مننه سلامات او سیکور ودان یو بل اوریدونکو راخلو بیا به ډاکټر صاحب نه د پښتنو ځوابونه وورو بیا خبرونه هم پای ته رسو مېرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام
السلام علیکم
علیکم سلام مېرباني
تاسو ته سلامونه
علیکم سلام لګمو کې خپل ځای تغییر کې چې غږ موازی سي مېرباني خبره ته ادامه ورکړي
متنسو
سامسو سامسو مېرباني
دا چې تاسو هم دا پښتنه ده چې دا د میډیا تکلیف لرم د میډیا ګایس تقریبا په ورځ کې څلور پنځه ورځې د شنا پات زما د وای میډیا کې دې چې څنګه مخې دې کوم پیدا نکړي او کله کله په دا چپاله کې دې ګوارې ده نه نو ډاکټر صاحب سم دا پښتنه ده د پاستي چې دیمه ته سم دا ور سره راشي
خمنانه سلامات اوسې کور مو ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه مو ونیوله دا چې د خبرونه حمله کې شبي پاتې دي راځي چې ډاکټر صاحب د بیرته ور سوچي تاسو پښتنه به جواب پاتې نشي ډاکټر صاحب مهرباني وکي تاسو اتمن د اوریدونکو پښتنه لیکلي در سره ورته جوابونه ورکي بیا که ما هم کوم پښتنه درلودل د منځمنځ کې به مطرح کوو مهرباني وکي تاسو پښتنو ته جوابونه پایل کړئ
لودي صاحب دا چې فضل هادي ورداغور د ورداغونه تماس نیولې وو چې زموږ خو خپل دا بغیر لسپی د ګوډې نه بل هر کته چې درې د مېدی باندې بار تاثیر کوي اول دا چې د مېدی د مریضانو په پریز کې اول باید ټول هغه اشخاص چې زموږ تاسو خبرونه اوري او د مېدی مشکل ولري د مېدی د مشکل اول نه پریز دا چې کومې غذا په مقابل کې د کوم شي په مقابل کې چې دوی په دوی باندې منفي تاثیرات کې دغه په مطلب کې باید کموالی راولي او بل دا ده چې دا مریضان د پخې سبزي څخه زیات استفاده کولای شي ځکه دا پخې سبزي کې هغه کدو ده هغه بېنډې دي هغه پالک ده کنور پخې سبزي ده دا ټول د میډې په تیزابو کوم تاثیرات نه کوي دا کولای شي د سپینې ډوډې څخه استفاده وکړي او ټول هغه غذاګانې چې هغه د میډې تیزاب امپراز یاته وي لکه مخکې مو چورته اشاره وکړه باج مریضانو کې وریږي وي په باج مریضانو کې لوبیا وي په باج مریضانو کې غوښه وي او دغه ترخی او ترشي غذاګانې په ټول نو شابه دغه مشروبات غیر الکولی دغه ټول میډی په مریضانو باندې منفي تاثیرات کوي دغه څه باید ډډه وکړي او کوم شې چې ور باندې منفي تاثیر نه کوي هغه کول شي استفاده وکړي او د دې وروسته باید دغه میډی هغه اساسي علت باید پیدا کړي تر څو چې په تبابت کې د مرض اساسي علت پیدا نشي نو هغه مرض زمينه نه دي کله چې اساسي علت پیدا شو هغه مرض به زمينه دي او هغه ته تشخیص هم ممکنږي نو زموږ وخت توصيه ده چې باید کوم شې چې ور باندې باندې کېږي هغه ډډه وکړي او میډی دا د مشکل هغه اساسې را پیدا کی تر څو چې د دې مشکل څخه خلاص شي دا دوه مپوتنه چې د التونسا په اکثر کورول کول کیږي دا په میده باندې څنګه ده التونسا دا په خپل په میده باندې منفي تاثیرات کوي خصوصا هغه څوک چې بیا روجاوي روجي نوروسته ځکه میده خالی وي نو التونسا کې هم اکثر په ترکیب کې ویتامین سي موجود وي نو دا ویتامین سي د میډی جذاب افراز یاته وی نو په نتیجه کې کچیرته څوک د میډی د خوانه مشکل لري هغه یاته وی او کچیرته څوک د میډی مشکل ونه لري او په دوامدار ډول سره د روزماتي په وخت کې د دغه توڅاوي کنو ترخصه یا ترشه یا د دې نه زیات استفاده وکي او په خاني میډه باندې د میډی مشکلات را منځ ته کول شي امید مو دا چې د دې شان څخه استفاده وکړي کله چې میډه په تدریجي ډول سره د شودو یا مثلا د میوي جوس یا یخنی شوروا یا نور د چای ویل کوبه دا چې هغه څه به دغه نورسته کوله چې کدیم ندی مشکل نه لري د څه استفاده وکي خو درجه ما د پوهه کې باندې څه استفاده لري د پمیدا باندې منفي تاثیرات اچوي
خا او د غبل رور چې جلال آباد نه اړیکنی ولې وای کله چې لوبیا یا غټه غوخه وخرم نو میده درد کوي او ک دوايي څور تسپارښتنه کوي
دا هغه زموږ له روښه جلال آباد هم دغه تر کړه و لودین صاحب ټول هغه مریضان چې هغه په میده باندې لوبیا با تاثیر کوي غټه غوخه با تاثیر کوي وریجه با تاثیر کوي نو د دې مریضانو
اساسی علاج باید مخیل دیده چیز وایم باید یه اوزن دی دوی سقم یه دا معنی است که چی تا مریضان اش پایدوری ولری اش پایدوری لکم مخیل جبا وقتی شراو کولی یا میکروب دا سر نوی کسد و پوری دی میدی مشکلات هم داگه میکروب دا خرامی زگیگی دا باید یه اوزن تشخیصی و کتر چی دیده تشخیص خاطر باندی دری لاری دی اول یا دیده تو دی مریض پر تاکو میتیان سو جب باید داگه میکروب باید دی انتیجن و کتر چی یا یه بل تیست چی دی مریض تنفس دی لاری نکیگی چی غط یوری اپریتنگ تیست وای باقی که دی بی بکتریا دی گازات و غلزات یا کنسنٹریشن معلومی گی دا باید و کتر چی او یا دا چی مثلا مستقیما دی میدی سخن چی دی مشکل بی کم زاکی آل تا باید دی اندوسکوپی دی لاری نا وقت وقت سلسی وقت باید معنی دی چی غط بیسی وای که چیر تا دغه معنات وکول شي او 15% دغه معنات چې د دې هغه سنسټیویټی موجوده ده نو دغه اچ پادری اکثر د میډي مریضانو کې دغه مشکل دي زموږ استاد په یو وخت کې لودین صاحب اکثر مریضان چې د میډي تکلیف ودري او د ډاکټرانو له تداوی څخه راضي نه وي دغه هغه اساسي مشکل ده چې په اوله کې دوی چې کله میډي مشکل پیدا کړی ده میډي په خپله سره ډاو سره تداوی کړی ده
او متخصص ډاکټر ته نه دی ورغلی
چې مثلا دواې هم اخیستې وي مراد نه ده تشخیص کړی دغه د ایش فایلوري رژیمونه چې په ټول دنیا کې څنګه رژیمونه موجود دي د هغو رژیمونو څخه په تخصصي ډول سره چې پاتې نه ده کړی نو هغه ته چې دواې ګډه وډه خوړلې ده کله دوا خوړلې کله نه ده خوړلې یا دا چې مراد نه ده تشخیص کړی نو د دې میکروب مقاومت رامنځته کوي کله چې د دې میکروب مقاومت رامنځته شي بیا دغه مرض منځ نه دي بیا دغه مریضان مجبور او مکلف دي چې ټول عمر د میډیا د دوا څخه استفاده وکړي
ډاکټر صاحب محترم د خبرونې فقط درې دقیقې پاتې دي و د خبرونې درې دقیقې پاتې دي او پښتنې هم څلور خده چې پلان رولاندو کې ورته ځوابونه ورکړو چې دا به ځواب پاتې نسی بل اوریدونکو ویل وای نیم ساعت یا یو ساعت یا یو نیم ساعت روزما ته پاتې په میدان درد کېږي لاندې ته هم ځواب ورکړي بیا بدرې نور
لاندې دا نو دغه ته دې پښتنې جواب دادا چې کله مثلا د غروزه
او بل اوریدونکو ویل چې معده می درد کوي چې پایلری هم لري وای دا احساس کوم لکه په معده می چې غاټه تیږي خوي
لودین ته ټول هغه اشخاص چې دغه دی میډي د درد علاج یې شپږری بي نو یا به میته درد کوي یا به میته درنده وي د دې مریضانو اشتیام خراب وي ولې به درد کوي قبضه به هم ورته پیدا کیږي نس به هم بدونه اخلي د خپل به هم سوځي او خدای کو میته ازو به تورول هم دل کیږي نو زما ورته توصیه دا ده چې دغه دی اچ پایډری دوا هغه رژیم چې اچ پایډری په خاطر باندې ورکول کیږي دوه هفته د اچ پایډری د اریډیکیشن د جهازه په خاطر باندې هغه متخصص ډول سره واخلي ترڅو اچ پایډری خاتمه شي په کچې ته ګډه وړه دوا واخلي یا کله دوا خوري کړي نه خوري نو د دې میکرو مقاومت هم زیږي بیا موږ ټول عمر د همدغه مشکل څخه د علاج وي نو باید د دې په رابطه باندې ډیر زیات جدي اوسيږي خو سره نه دوا واخلي او ګډه وړه دوا واخلي هغه چنډې رژیمونه د اچ پایډری چې په تبابت کې موجود دي دغه استفاده وکړي ترڅو چې هغه میکرو ختم شي
ډاکټر صاحب د بل اوریدونکو وای چې او داس مینه درې ګهر مانځه ته او داس کې ته شو میتیازو کې مشکل درلوده هغه ته څوای او غبل اوریدونکو ته چوای کله چې روزانه سم ګردو باندې من فشار راځي او اعصاب می هم خرابېږي دغه دوه پښتنه به جواب کو پلانډو کې یو دقیقه وخت لري مهرباني
بس دغه څوک چې د ادرار تکرر لري باید وکړ چې په ادرار کې به میکروب نه وي موجود یعنی سوزاک ده او یا دا چې په نرانو کې اکثره چې عمر د 30 کلو څخه پورته لاړ شي یو ناروغي ده چې هغه ته پروستات وایي د پروستات لویوالی هم دغه د بولي یعنی د باولو یا د ادرار د تکرر سبب کیږي او داسې نور کیږي او د مریضانو چې کله دغه چیز د علت بیا غوي پروستات وي هغه لوی شي نو بیا هلته د مریض په تشه میتازو کې نور مشکلات هم رامنځته کیږي او حتی سوزاکه په توګه کیږي یخوالی به هغه ته یخري کیږي زه په دوه
او ډاکټر صاحب د قبل اوریدونکو ته هم لاند وای او به د 10 ثانیه وخت لري د قبل اوریدونکو چې ویل چې اعصاب خرابېږي لاند کوړه ته وای
بس مشکل دا رغبت په خنډ موږ تاسو په واسطه چې مشکل ډیر زیات دي عصبي رواني مشکلات د فشار سره هم مستقیما رابطه لري د میډیا سره هم لري د انسان د نورو سیستمو سره هم لري نو یو ځل باید مستقیما د دقیقې چې عصبي مشکلات زیات وي عصبي ډاکټر سره خپل رابطه
وکړي بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه سلامات او سیدا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي سلامات او سی په دې هله چې د اوریدونکو پښتنې هم جواب سوي وي اوریدونکو ډیر ډیر مننه چې خبرونې سره مو اړیکه ونیوله ډاکټر صاحب چې د داخله
چارو متخصص او د شکر ناروغي متخصص او ډاکټر فضل احمد زای. له تاسو نه هم مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې خبرونه تمو اړیکونه ونیوله.